السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي نساج مليم په دې خبرونه کې باز هم همکار نجیب عامر او اسحاق امیری هم را سره وی په دې خبرونه کې د فاټا خیبر پختونخوا د غسی نور ریپورټونه واره تبصره او شننې هم لرو 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
د پاکستان پوز په تیراو شوال کې بمباری کې د وسلوالو په ټنځایو نه نخه کړي په کندهار کې د افغان پوز د ویچوله کې په بیړنۍ ناسته کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي او د عراق په انبار کې د تشدد پیښو کې 13 کسان وژل شوي پورا خبرونه په خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسیو کې د پاکستان پوز د تازه بمباریو په ترڅ کې درویش تندرو وسلوال وژل شوی دی د پاکستان د پوز کرنل ندیم مشال اډیو ته په واستول شوی موبایل پیغام کې ویلي په 1400 وژل شو وسلوالو کې د ځایي وسلوالو ترڅنګ بهرنیان هم شامل دي په وزوای د خیبر په 83 مکه کې د بمباری په ترڅ کې د وسلوالو د وسلو یو زیرمتون او سو پټن ځایونه هم لمنځه وړل شوی دي بل پلو د پاکستان د پوز د عامه خبرتیا ادارې مشال اډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې په کې د بهرنیانو په شمول لستنه وسلوال وژل شول وسلوالو لا هم په 1.5 نه دی ویلي د مشال لډیو خبريال وای د جنوبی وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو د غلنی نری په امنیتی پوسټه برید کړي چې په کې یو فوزی وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي په وانه او ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي دارو چارواکو د پیخ او مرګ ژوبل تصدیق کړي دي تر دې دمه کوم وسلوال ډلې د دې برید ذمہواري نه ده منلې د پاکستان پولیس سو او د تروریزم ضد خاص ځواک نن سهار په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبانو وژل د حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا خرګوټي په پټان کارونه کې شوې ده د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرانس پریس اژانس تویل دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلی چې مشکوک وسلوال په دغه کور کې دیره دي کله چې پولیس هلته واستول شول وسلوال ور باندې ډزې وکړې خانزاده وایي درې تنه وسلوال په ډزو وژل شول او څلورم یې په ځان پورې تړلی مواد وچول او لمنځه ولاړ دی وایي دوه نور وسلوال ټپیان شوي او نیول شوي دي د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي دا کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي وو د بلوچستان ایالت د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولی چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي چې په نتیجه کې باید د ماشومانو په صحت او تعلیم بد اثرات وغورځېږي پرون مازدیګر په کوټه کې د صحت صوبایي وزیر رحمت بلوچ یوې خبرې غونډې ته وویل
حالیہ دنوں میں ایک فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
فردی ورستیو کے دا پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړی و چې سیو دی چلډرن په پاکستان کې بندیږي خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش ته لارې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغیزمن شي
یا د خیریه اداره د بلوچستان په سوار لسو ضلعو کې د ماشومانو د تعلیم او صحت په برخه کې کار کوي د صوبایي حکومت د دغو تورونو په اړه د مرکزی حکومت نظر لا هم مخې ته نه دی راغلی د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمنځ د ګرماوک په سیمه کې د ملي اردو یوه هلیکوپټره بیړنۍ ناستې ته اړ شوې د دې ولایت د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې دا هلیکوپټره وسلوالو طالبانو ویشتلې ده چې پکې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي درې ټپیان دي او دوه تنه نور لا درک دي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکوپټره دوی ویشتې ده خو د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک دا اداره دوي او وایي چې هلیکوپټرې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې بل پلو د هرات مرستیال والی وایي چې د دې ولایت په کرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو یو لسرتیري د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوی دی اصیل الدین جامی له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې د سرتیري 13 ورځ د غزمې پر مهال وژل شول ښاغلی جامی وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال سرچینې وایي د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې اوښتې ده چې پکې د هوان او راکټ توغندي د استوګنې په سیمو کې لګېدلې دي. فلوجا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی او د ښار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولې دي. د رپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي او دا راز په تیرو دوه ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نښه کولو پر مهال درې عام کسان هم وژل شوي دي. د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویراونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. پرون بی بی سی سره په مرکه کې کیمرون زیاته کړه تر څو چې اسلامي دولت وسلواله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. د برتانیا د وزیر اعظم دغه څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې یو وسلوال تن په تیونس کې د دیرشو برتانویانو په ګډون لسګونه سیلانیان په ډزو وژل. د برتانیا مشران ګڼي چې دا په لندن کې د 2015 کال د بمی بریدونو نه پس تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږ ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سر ښار اتنس په لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالی ثبات د شورا په غونډه کې وروسته لاغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 13 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالی مرستو د منصوبې تازه کولو نه ډډه وکړه. وروسته له دې چې سیپراس د تېرې جمعې په ورځ د مالی مرستې د دې پلان د شرایطو په اړه ریفرنډم اعلان کړ، د یونان خلکو له بانکونو د پیسو له ماشینونو یا ای ټی ایم نه د پیسو ایستل پیل کړل. یونان د جون تر 13 مهلت لري چې 1.5 اربع ډالر نړیوال قرض ادا کړي او که داسې ونه شي نو ممکنه ده چې دا هیواد دیوالیه شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس د حال او د کرنسۍ بیا درته ریاض موسی خیل درکوي.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګول پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستی کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅیږي. یو پوند په 1.68 روپۍ او 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.23 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 1.28 روپۍ او په 30.50 روپۍ. یو افغان په 1.01 روپۍ او 1.01 روپۍ. او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 2.08 غستی کیږي او 2.04 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پیښور او بنو کې د باران امکان دی، خو په کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.5 او 19 درجې، پیښور کې 8.5 او 20، او بنو کې یو کم 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بوره د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې دریشت وسلوال وشل دي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې صوبائی حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو اختیار نشته، نو د خیبر پختونخوا حکومت د پلټنې نه کوي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې هیڅ انفارمیشن یا ټیم نشي جوړولی، ولې چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وایي چې صوبائی حکومت په دوی په 2015 او 2016 مالی کال په بجټ کې نوي ټیکسونه لګولي دي.
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه هغه الټو شو. ورجې، اوړه، دالونه، چینی، کپڑا، دا ټول سامانونه بل شوبو نه راځي. دا به مهنګای یو داسې طوفاني.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې بعد د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک په اړه وره.
میدان کی پختنو نران سر لاگی تنگ پسنگ بھی لاگی تھی کہنا تو دام چونکہ کامی کے دو جہد ہو
دا نور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. مشال ریډیو تاسو ورې اوس بلاړ شو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان پوز وای چې هوایي ځواک کې پرون افغان پولیس ته سیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې ډیرشت وسلوال وژل شوي دي، خو وسلوالو لا په ډیړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د سبی الله شفق په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس ته سیرمه د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوال ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې پوجل شو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبري ایجنسی کې یوې باخبري ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسی په لړ پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمباري پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستان ایز وکونو د تیر کال جون میاشت رئیس په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر غیر وروسته خبرې جنسي ته وغځول چې پاکستان طالبانو د همدې کال په دسمبر میاشت کې د پیښور پر پوځي خونځي بریدو کړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبرې جنسي 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تیروي.
د سبی الله شفق رپورت مو اورید. اف پی خبری ایجنس بیالی کې د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقوقو د اندېښنو پرته هم د وسلوالو پر ضد عملیات نوې مرحلې ته د داخلي دو په حال کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کول وړاندې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه لمین سوړي دي. په دې اړه نور د تفصیل درته د یو لنډې د مې وروسته وړاندې کوو. ایف پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ شاوخوا یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوال وژلي دي او د 800 څخه زیات پټنځایونه لمین سوړي دي. د ځایي خلکو د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ دا مهال له افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخیری مرحله اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه پوځي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه لمین سوړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هر ورځ د شلو زیات وسلوال سیمه پرېږدي. اوس په تیر ورځو کې د 200 پر شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللي دي. سیڼون کې امتیاز ګل اژانس ته ویلي دي تر څو چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نوي ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نوي راوستل شوی، د وسلوالو او مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره کړل شوی دي. د دفاعي چارو په ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. اژانس لیکي د ضرب عصب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړی دی. د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي هم دي، خو د اژانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوست شمالي وزیرستان هغه سیمو ته چرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر آی اے رحمان ویلي دي د پوست لخوا د وژل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ ژوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وژل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په جنوبی وزیرستان کې وسله والو د امنیتي سرتیرو په یو پوسته برید کړی چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورت کې اورو.
د سولی وزیرستان سیمې شکینه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وسله ترنګلو طالبانو د امنیتي فورسز د غلانۍ نری په پوسټ برید وکړلی چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود د امنیتي فورسز یو سرتېری چې کوم د غلام مصطفی په نوم پېژنده شه په هغه ځای مړ او درې نور پر ارژلي شول. په ډېر اسمیل خان وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکو د پېښې او په پېښه کښې د مرګ ژوب له پخلای وکړلی خو ژغ ریکارډ کول او نمونه جواتول یې خوښ نه کړل. د هغې ذرایع وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې پکښې د برید کوونکي طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هېڅه پته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښول چې پر ارژلي سرتېري د مرام پټۍ دپاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدولي رسولي شوي دي. په سیمه کښې موجود طالبانو په دغه باره کښې هېڅه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاد دي وي چې د روژې په میاشت کښې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکه د دې نه اول د طالبانو ځنو قومندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
برطانوي وزیر اعظم په خپل هېواد او نړۍ کې د سخت دریځۍ په وړاندې د جنګېدو د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس په سیلګرانو د وسلوال برید په غبرګون کړی چې پکې لږ تر لږه 38 کسان ووژل شول. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. نن په ټلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 38 کسان یې ووژل چې پکې ډېری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنې د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سي وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې درې آیرلینډیان، یو بلجمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپله لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګندې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هېواده بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
دا او پامیر ساحل. د بلوچستان د صحت د څانګې وزیر رحمت بلوچ وایي د پاکستان مرکزي حکومت له بلوچستان څخه د سیف د چلډرن ادارې پروژې پنجاب ته منتقل کړي چې له کبله به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وشي او په پاکستان کې به د صوبو ترمنځ کرکه نور هم زیاته شي. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د سیاحت د څنګه وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوا په مازیګر په کوټه کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکونکو ادارې سیو د چلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي چې د ده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو د چلډرن په نامه بهرنۍ موسسات چې په بلوچستان کې یې صحت او تعلیم په څانګو کې د حکومت ملاتړ کاوه په ګڼو سیمو کې یې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ وایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې یې په بلوچستان کې بند کړی.
حالیه دنوں میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وه چې سیو د چلډرن به په پاکستان کې بندېږي، خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش تلارې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بېخي زیات وګړي اغېزمن سي. رحمت بلوچ وایي د سیو د چلډرن نومې موسسې لخوا چې په بلوچستان کې کوم کارونه کېدل پنجاب هغه ټولې پروژې له دغې صوبې څخه خپلې صوبې ته اړول غواړي چې د دوی حکومت او سیاسي ګوندونه به یې کله هم پرې نه ږدي. له بلوچستان صوبې سره چې دا کوم زیاتی کېږي موږ به د دې کلک مخالفت کوو، خندنه به یې کوو او له هرې سیاسي او جمهوري لارې به یې مزاحمت کوو او موږ به د بلوچستان له ځوانانو سره دا زیاتو کله هم پرې نه ږدو. سیو د چلډرن یا د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه، زیارت، لورالای، پشین، گوادر، چاغي او د لسبیلې په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه. د رحمت بلوچ په خبره یا د اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو د خدای نور ناصر رپورټ مو اورېده. اوس په لاړ شو کراچۍ ته. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کراچۍ ته خپله دوره ملتوي کړې ده. په دې دوره کې به وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ په امنیت د ګرمۍ له وجې د په وژل شوو کسانو د حالت، د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظام په اړه خبرې کولې. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف چې نن به یو ورځني سفر لپاره کراچۍ ته تلو، په دې دوره کې به ورته د کراچۍ صورتحال، د ګرمۍ له وجې د خلکو په مرګونو، د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې کې الیکټریک په معاملو بریفینګ ورکړی کېدو. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره اوس د چهارشنبې په ورځ کوي. بلخوا د پاکستان پیپلز کون چیرمین بلاول بوټو سرداری تېره ورځ د کراچۍ د سول هسپتال دوره کړې وه، چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت گرمی، د بجلی او اوبو کموالی له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او تېره ورځ هم د 45 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردګ وایي باید چې وزیر اعظم نن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي، ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي هلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمېوار دي، لکه د مرکز زیات ذمېواري دا ده چې مرکز له پکار وو چې پوره پوره دلته راغلي وو، پوره پوره دا فیسلټي چې وایي چې 20-20 گھنٹې مونږ ځکه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو چې مونږ واو چې پیداوار سے واشي. خیر د کوم دې میاش کې تاسو لس گھنٹے، اٹھ گھنٹے تاسو غیله بجلی ور کولا، باقی ټوله بجلی بو دې لاکو ته ټرانسفر کړي وا چې کوم کې دا وسره زیاده ګرمي خصوصا کراچۍ حیدرآباد.
د سی ایس سی چارو کارپو سلیم احمد پوینا چې نه صرف په وخت د کراچۍ دوره نه کول به اولس ته یو منفي پیغام سي، بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفي اثرات وي.
تقریبا یو لس دو لس سو کسان مړه کېدل، دا په خپل باندې نارمل واقع نه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې، خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې، دا الزام بار بار لگی چې دیو د لاهور نه علاوه بل څه ځیل څه خاص اهمیت نه ورکړي. نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ذهن سي چې او دا رښتیا دي. دریم خبره دا ده چې هر څه چې دي د ستاتله سفر کوي او کنه کوي، خو د دې یو سمبولیک اهمیت دي چې په هغه کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپلو ذمواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درېواړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موخه باندې ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دی به وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمېواري نه اخستو تورونه لګوي. تېره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمېوار د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو مشال لیډیو تاسو سره اوس بلاړ شو اسلام آباد ته. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د یو خط له لارې د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي صوبایي حکومت سره په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو کولو اختیار نشته، نو باید صوبایي حکومت د انکوائری کمیټه دی د پلټنو کولو نه منی کړي. بلخوا پوهان وایي چې د الیکشن کمیشن دا دریځ صحیح دی. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت په 1 مئی شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو نه ودرولې دي. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته په یو خط کې ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو کولو څخه اختیار نشته، بلکې دا کار د الیکشن کمیشن دی، ځکه چې د انتخاباتو نه متعلق د ټولو امورو ذمہوار الیکشن کمیشن وي او یا د اداره هر قسمه انکوائریانې کولې شي. نوموړي وینا وا چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته د پلټنو لپاره نه دی ویلي، نو صوبایي حکومت د انکوائری کمیټې د کار کولو نه منی کړي. مشال ریډیو چکر د قانوني چارو کارپون عالم خان سره د لړکې تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا دا چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې به د الیکشن کمیشن د وینا نه پلټنی وکړي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغېز انکوائری یا ټیم نشي جوړولې، ولی چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی. او په دې بابت کې چې الیکشن څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي یا څه طریقې کار به یا ریټ شیډول کیږي به کنه، دا د الیکشن کمیشن یې د هغه فیسیلیټیشن باندې چې صوبایي حکومت کولی شي.
د یادونې ده چې خیبر پختونخوا حکومت د چیف سیکرټری په مشرۍ کې یو څلور رکنی کمیټې جوړه کړې ده، کم چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو په حق له پلټنې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا غمین نشوند د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته دی امید نور نو غوړی چې نور کوبې کنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخت فلا غوړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا سوداګران وایي چې صوبایي حکومت په 2015 او 2016 مالی کال بجټ کې نوي ټیکسونه لګولې دي چې ورسره به ګرانی نور هم زیاته شي. دوی وایي چې باید حکومت دا پریکړه بیرته واخلي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خزاني صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلا مشوره وروسته دا ټیکس لګولې دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وای چې صوبای حکومت دروان کل بجټ کې په دوی باندې سوی ټیکسونه اچولې دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانه او د دې آمدن ډیر زیات اغیزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانه د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنۍ له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخو الټو شو هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 1000 روپے ټاکسي اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل شوبون راځي دا به مهنګای یو داسې طوفانی چې د غریب سره نو به چروزی دا خو اشتہ کارخانه باندې باندې چوي تبعی بوشي
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خاص کوي چې دغه ټاکس واپس واخلي غنی دی به په هر ډول مزاحمت وکړي
د دې په دومره غټه سره ورځي سوچ کوه یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورته شټر کو غنم راځي نو دا یو لک شپږ هزار روپیا ورشوه دا تاسو به څه کوئ میاش په نو فلور مل ټول برګه یا درې لګه یا سلور لګه پنځه لګه په میاش ګټي ته په هغه چې دومره ټیکس ورګه خو دې غرق
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سعید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
کوم دا پیسې واپس به د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت د به سکیږي د دې څه تحفظات یا سي نو هغه دې زمون سره پرټن کې دې شیوت کې او دې په خپل ځخه خپل سودې حالت ته کتل 8000 روپے د دومره لوی بوج نه دی
د خزانه سپوی وزیر جاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړي او د سلام مشورې ورستو دغه فیصله کړی دا شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پېښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي د نجیب امیر نه بلن خبرونه وورو
د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په قبایلي سیمو تیرا او شوال کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وژلی دي وسلوالو د دې پخلی نه دی کړی د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په امنیتي پوسته برید کې یو حکومتي سرتیری وژلی او درې نورې ژوبل کړي دي حکومتي لورې منلی چې ورته مرګ ژوبل اولیدلې د پاکستان پولیسو د تروریزم ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یوه کور یرغل کړی او څلور تنه طالبانی وژلي دا حمله د لاهور خار په ختیس کې د فیروز والا خارګوټي په پټان کالونی کې شوې ده د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر خیګړې د ادارې سیف د چلډرن منصوبه پنجاب تړوي خو دغه تورونو په اړه د مرکزی حکومت نظر لا هم مخې ته نه راغله د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ګرماوک سیمه کې د ملي اردو یو هلیکوپټر بیړنۍ ناستې ته اړ شوې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله وخت ده ځینې راپورونه وایي چورلکه د طالبانو په ډزو راغورځېدلې خو د والي ویان د خبره نه تاییدوي پرون د عراق د انبار صوبې په بېلابېلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوې د هسپتال زرایي وایي دغلته د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي او ویش نور ژوبل شوي دي د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي د نوموړي په ان تر سوچ اسلامي دولت وسلواله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو د استازو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورې لپاره خپل هیواد ته ستون شو بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د دیرشمې یعنی اخري نیټې نه واوړي او د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بانکونه بند وي
لن خبرینه د نجیب امیر نوارې دل او اوس به د رابیا اکرم خان نوورو چې د پاکستان ایکسپریس رسپانی او مشرق رسپانی په خپل اداریو کې سلی کړی دی
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2018 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای ادارې مخکې لیکي IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباه کون ګرځولی او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی دغه مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکی معیشت هم متاثرېږي ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړی ده چې پاکستان د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې خبایل لپاره د کوټلي اصلاحات اوچت کړي ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي ادارې وایي حکومت کې د بجلی په پیداوار کاروبار کې اضافه هم کوي، خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي، ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږد مهاله منصوبې کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. ادارې اخیره کلي کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه دې د بجلی مسله لومړی ترجیح وګرځوي او دا دې په جنګي بنیادونو هواره کړي، صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پېښور په هشنغری تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پېښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي، خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي، خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکلي کې یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې اولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پېښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راسي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پېښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نوکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه په اداریه کلی کې چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو قانون جوړیږي کوم چې به حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا یوریشیا مجلې کې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او د هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو دې لړکې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیسي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرچ کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ضرب دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د این جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کېږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړکې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. په کار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالي چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې. وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15315، 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
کریسچن ساینس مانیټر ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان او هند کې په تیرو دوه میاشتو کې یو خوا دریو زرو کسانو د وژنې ذمهواره سخته ګرمي ده، نو بلې خوا دا هم ده چې کومې سیمې د ګرمۍ سختو څپو وهلې دي. د هغو سیمو حکومتي ادارو هم د غفلت نه کار اخیستی و. په روغتونونو کې د درملنې ناکافي سهولتونه او د موسمیاتو د ادارو لخوا د وخت نه مخکې اولس نه خبرول غفلتونه دي چې ذمہوار یې حکومتونه دي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
امریکای ویبپاڼا کریسچن ساینس مانیټر په خپل یو راپور کې په هند او پاکستان کې د سخت ګرمۍ د روانو هغو څپو موضوع راغستې ده چې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې یې په تیرو دوو میاشتو کې د دریو زرو نه زیات کسان ووژل. ویبپاڼې یو پوښتنه راپورته کړې او لیکي چې هغه کومې لارې دي چې دواړو هیوادونو د زیان نه د بچ کېدو لپاره خپلې کړې وې. خو د دغې پوښتنې په ځواب کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد د یوې سیډنی ادارې ریسرچ ډیفنس کونسل ډایرکټر انجلی جسوال ویبپاڼې ته ویلي دي چې د دغې پوښتنې ځواب هیڅ ګران نه دی او نه یې حل راوستل ګران دی. جسوال زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ولس د بجلی د نشټوالي شکایت کوي، نو دواړو هیوادونو له پکار دي چې د توانایي په منصوبو کې زیاته سرمایه کاری وکړي. خو د یوې بلې غیر دولتي ادارې آکسفیم د ماحولیاتو د هند د څانګې مشره رجیتا کروپا وایي چې د دغې سختې ګرمۍ سپو هغه غریب تارکینی وطن زیات مړ کړي چې د ایر کنډیشن اخیستو وس یې نه و، او په پاکستان کې په محدوده پیمانه د بجلی جوړولو کارخانو په بجلی دومره زیات ټیکسونه لګولې دي چې یو خو ګرانه ده او بله په سخته ګرمۍ کې د بجلی د زیات طلب له امله بیا مجبورن د کپنۍ په لوډ شیډنګ کولو مجبوره شي. ویبپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په روغتونونو کې د زیاتو کسانو د مړینې بنیادي وجه د بجلی نشتوالی و، او بله دا چې په دغو روغتونونو کې جنریټرې هم نه وې، نو ځکه د جل وهلو مریضانو په وخت درملنه هم ونه شوه.
مشال لیډیو تاسو ته اوس بلاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې حکومت په تورخم کې د یو نوي ډرای پورت یا وچ تجارتي بندر د جوړولو په منصوبه کار پیل کړی دی، او د دې منصوبې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې ډېرې اسانۍ پیدا شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پوله به حکومت د یو جدید ډرای پورت یا وچ تجارتي بندر په جوړېدو باندې ډېر زر لاس پورې کړه، او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو په وړو راوړو کې ډېر اساني پیدا شي او تجارت به هم ورسره زیات شي. دوی وایي چې دې بندر جوړولو لپاره ځمکه خوګه خل کوم ورکړې ده، او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن ملاویږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي،
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمدورفت زیات شي، دلته به ترانزیټ زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو څومره ټریډ زیاتیږي څومره ترانزیټ زیاتیږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي، د کوم کاروبار به زیات شي. اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی. ترانسپورټرز ته خو به دا فائده وي چې هغې ته د سیستم کوم تورخم کې د ګډوډې شکار دی هغه به سټریم لاین شي، او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي، او ټیکنالوژي بیسډ یو افیشنٹ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د ټرکونو چې دی هغه به کلیر کیږي.
نو موډي زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسٹم هاوس، پاسپورت دفتر، ټرمینل، سکینر نظام، د وزن کانټي او مالګودامونه جوړیږي، او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخ شي، او دا هر څه به دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي. د خیبر ایجنسی یو سیدونکو لطف الله وای چې دا دوی لپاره یو ګټوره منصوبه ده.
ډیر زبردست پروګرام ده، یو ډیر میگا پروجیکټ ده، اوس موږ ډیر خوشحالي په او خبره ده چې تجارت پر سره راشي، او تجارت خنن سبا ډیر زیات ضروری ده. فائدہ ده چې خوګه خیل کوم ته ډیر زیاته فائدہ رسی، او په کټه ساته باندې وګورم موږ وطن د لپاره موږ شګم ده کنه ده تجارتي لحاظ سره ډیر زیاته فائدہ براوړي.
او د خیبر خوګه خیل کوم یو مشر نوشاد بیوی چې دوی ته ترې ګټې رسیدل شروع شوې دي.
مونږه کوم تداول ده پیدا وکړه چې دغه کوم کوم ینګ کسان ایجوکیټډ 42 کسان دا پکې نوکر شو، ځکه چې دا خلک بیروزګار وو. دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ازمکه وا دا په عام استعمال کې راغله.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې دې منصوبې سربا په تورخم کې سکیورټي نظام هم مضبوط شي، او په دې لاره تګ راتګ کوونکي خلک او ډریوران به څوک بې ځای ځایه نه تنګوي او نه به د چا نه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مدرسې پوسنی اصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازدیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال لیډیو تاسو ور اوریدونکو سوخت شو دي د اونیس خبرونه د سولې پلور. د مشال لیډیو د سولې پلور نننه خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک پاړه ده. دا خبرونه بشیر ګواخ جوړه کړې ده. راځي چې غوښ شو ورته
د سولې پر لور.
د نننی پروګرام موضوع خدای خدمتگار تحریک ده. د تحریک په 1960 کلونو کې د پښتنو د اصلاح لپاره پیل شو او بیا وروسته یې سیاسي شکل اختیار کړ. زه بشیر ګواخ یم او تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو خدای خدمتگار تحریک د پښتنو ټولنیز مشر او سیاستوال باچا خان چې خپل نوم یې غفار خان وو او په فخر افغان هم شهرت لري جوړ کړی وو. غفار خان په 1890 کال کې د خیبر پښتونخوا په اشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې وزېږېد. د پلار نوم یې بارام خان وو. د نوموړي د ځوانۍ پر مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې وو. باچا خان لومړی په 1960 کال کې د خلکو د اصلاح او په ټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره افغان جرګه او بیا د انجمن الاصلاح الافاغنه په نامه ټولنه جوړه کړه. له افغان جرګې څخه ورو ورو د باچا خان او ملګرو کار یې لوی شو او هلې ځلې په خدایي خدمتگار تحریک واوښتې. د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه د دې تحریک د ضرورت په اړه وایي.
د پښتنو په خپلو کې رورولي خو ام مشهوره ده کنه، خو ورسره تربورولي ام مشهوره ده. نو په دې تربورولۍ کې د پښتنو ډېر کورونه چې دي هغه وران شوي وو. باچا خان چې کوم چاپیریال سره تعلق لرلو هغه چې سترګې کلاوې کې چې ویلي دو دی اشنغرو، په اشنغر کې خواسم خاني چې وه هغه زور ډېر وو او هلته کې ام داسې جګړې روانې وې. باچا خان خپل یې جمع چې ودې ته سوچ کولو نو ما به ویل چې یار دا پښتون خو تباه او تباه دی او تباه به وي. نو ولې نه صدا سي دغه کوچري د یوازې خدمت صرف داسې نه دی، په دې طریقه پکار دی چې دای کې دا سیاسي شعور هم پیدا شي. نو هغه ډېر په منظم تور سره د ملګرو باچا خان سره د خپل ملګرو په چې کله ناشته دوی په دې سيزونو باندې باسونه کړی دي، په دې سيزونو باندې اور فکر کړی دی، بیا دې نتیجې ته اوتی دي. یاره تر سو پورې چې د پښتون دا ټوپک تر لاسه کوس کړی نه دی، تر سو چې دا تشدد ختم کړی نه دی، نو تر هغې پورې د دې خبرې ته دې اړو کینی نه اړو درې.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خدای خدمتگار تحریک فلسفه او کړنلارا ساده و. دوی په ټولنه کې د پښتنو د یووالي لپاره کار کاوه. هغه یې په داسې حال کې چې په سیمه کې بدلونونه روان و خپلو کمۍ او تاثیر کول. د دوی د بیدارولو لپاره یې کار کاوه او د عدم تشدد له لارې د خپلو حقونو لاسته راوړنو ته هڅول. خدای خدمتگار تحریک کې رضاکاران شامل وو او کله چې شمیره زیاته شوه نو بیا په څو ګروپونو وویشل شول. دې ګروپونو به خپل مشر درلود. دوی کې د ښځو برخه او غړیتوب هم ډیر وو. ښځو به تورې او سړو به سرې جامې اغوستلې، نو ځکه ورته سرخ پوشان هم وای. ډاکټر وقار علي شاه د دې تحریک د ښځینه غړو په اړه وایي.
دنیا تباہ دی جنڈی اچھی کری دی اکثر مشران خدے
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکی کس باید لومړی د دې لارې اصول پر خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. ډاکټر موکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښېنو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد د مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدی ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېده. باچا خان په 1920 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې وه چې څو کاله پس یې په خدای خدمتګار تحریک بدله کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او د پښتنو د حقونو لپاره یوه منظمه مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه. په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
نړومبه چې کوم خبره د اغي مازو کې ذهن کې راغله بالکل خالص د خپل علاقه او د کلیو د کوسیو د مالاتو د چمپ بنیاد نو هغه داوا چې په د خلکو د هغه د خلکو کمزې کې چې دیو خپل کې سره د ډایالوګ یا خپل کې سره د مکالمه یا خپل کې سره د ناستې پاستې په ذریعہ د خپل شخړو د ستونزو او د خپل کې د نن تنازیو د حل لار نه د لټولې نو ځکه هغه په دشمنه کې بدلې شي ترپګنه کې بدلې شي او د وسایلو نه د پیداوار جوړولو چې کوم عمل نه چې کوم نخښاله راځي نو هغه عمل په ځای په یو منفي عمل کې اونخلي نو څنګه داسې وشي چې دغه منفي اگر چې نور خبرې وخت تر وخت غوښتل نور چې د باغې نور بحث کېدې شي خو بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شي. خو دا هغه وختو چې کله باچا خان نه چرته ګاندی سره لیدل کړو نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل چې هغه د هند په حواله وو د خالص د کلی کوڅې د چم مالت او د غین رسو د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
په خدای خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عامو خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت قتل هغه به هر کلی ته او خلکو سره به لنزدې خبرې کولې. نوموړي با پر دې هم ډیر زور راوړ چې هر مقصد ته رسیدل د سولې زلارې بهتره وي. د پېښور رسیدونکو غلام رسول یو له هغو خدای خدمتګارانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه سمو دوړان دی مشال ریډیو ته ویل چې د او د کورنۍ ټوله په خدای خدمتگار تحریک کې و. هغه زیاتی چې پلارې په 1925 کال کې د باچا خان ملګرتیا شروع کړه.
1925 کې زما پلار د سیستم کا اخیسته و. نو دغه د 1925 کې زما پلار یو څه اخیسته و د خدای خدمتگار تاریخ. نو هغه نه پس 1930 اجلاس کوم کې اپریل 1930 کې نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل لکھا دیم جلسہ زما پلار مقرر کا پامیا گجر ہوتے میا گجر کلے گا کہنا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے ہو جو داغا اگست کے اگست میں نیاز کے سن 1930 کے چکم داغا دل کا جلسہ زما پلار مقرر کا نو آگے وقت جاؤ اور دیر عظیم شان جلسہ سے ہو آدھا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو هغه پر پری کولو لولو لیپ کانتی پر پری کولو نو هغه د وځي بیړې ډوب شو نو هغه ځای نه ما دوه جنازه زما پلار کلی تر وویل بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتی خبره وا سن 1932 کې سوال نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا کیږو نو مونږ ته دا تربیت به ورکول شو چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی دا وطن زمنګ د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوي.
لو مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د خدای خدمتګارانو همدا درس و چې دوی یې بریالي کول. دوی د عدم تشدد فلسفه اول پر خپل ځان عملي کول او بیا نور ته د دې تلقین کاوه. ڈاکٹر وقار علی شاہ چې پر خدای خدمتگار تحریک کی پیچڑی کړی د خدای خدمتگارانو د عدم تشدد عملی مظاهری و پیخه او مثال داسې بیانای
دی باندې داخله کی پوی کړو چې تشدد نور تشدد زیات وی تشدد تشدد کا موینا او بس دا به ورته بار بار وی چې اصلی تور دا دا تورزنی دا را چې یو سړی تا وای او ته ورته جواب ورنکی او هغه اوس غمه او دا غمل کیږي دا ډېر ګران سیل ته کوي جوړونو د ثوابای تے میں وکری یو چرے نو کامدار خان بلکہ دے نامدار خان دوار نو اوخ مطلب مضبوط خانانو زیادادے مو نوکرانے مو اسلام وا او خب لگے توش دنو دے نو رو پشتانو ہوندے خب خدرا نہ دشمنی وا نو یو رو چرے کامدار تے کامدار خان چرے دے پا کالو خان بازار کیو دتا اول چا خبر راڑو سیرا دشمنان در پسیدی او زان سنبھال کا نو دوی چرا بس سوال کم سے دے کے ورترا مخامخ شو ورته پرانا اور په بازار کې ورته چې یار ټوپک تر لاسه کوم دی اولو دا ورته وی چې یار زه خدای خدمتگار یم او دا هغه وښتل پکې ورور چې دی هغه په جره کې چې ورته وی چې یار ورو یې ورته وښتو الا اپا ور پسې کو هغه خلک نه دل تکې دي هغه ورته په جواب کې وی هغه شهید شو او زه خدای خدمتگار یم زه ټوپک نشم راغسته دا کې موږ ټوپک پرې شه نو تر دې پورې خبرې شوې دي چې دای په کې سرونه به لیدې دي باچا خان سره دا لوس کړی دی یار موږ د مت تشدد والے هغه د پسته بیا تشدد نه وکړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د انګریزانو په وخت کې په 1916 او 1913 کلونو کې په پیښور او خوښا سیمو کې خونځي یا خونه وو او کم چوونو پاغه کې غریب خلکو سبق نشویلې. نو د تاریخ پوهان په وینا باچا خان د زینو دینی عالمانو سره په شریکه په اتمانزو کې یو خونځه جوړ کړ او په دې توګه د آزاد سکولونو یا آزاد خونځو بنیاد کې خود کله چې خدای خدمتگار تحریک په سیاسي تحریک بدل شو په خوښه 1925 کال کې د کانګرس ګوند سره ملګرتیا او اتحاد شروع کړ نو ستونزې ډېرې شوې کله چې دا وخت انګریز حکمرانان د خپل حقونو لپاره د پښتنو د عدم تشدد مبارزه ډیره تنگ شول نو د دې تحریک مشران او په ځنګړي ډول باچا خانې څو وار جیل ته واچو. په 1913 کال کې د پېښور په قصه خانه کې خوښات 400 هغه پښتانه ووجل چې په سولیز ډول مظاهره تاره وتی لکه څنګه چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر خدای خدمتګارانو ژوند سخو او د باچا خان په شمول مشران او نور غړي به اکثره وخت په جیلونو کې وو. په 1920 کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم همدغه سلسله دوام وکړ. او له همدې سره له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور نننې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.